السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه پیل سو چې 219 پروګرامونه یې هم یو برخه جوړوي په راپورونه کې اوري چې د جمهوریت ریاست ویاندوی استخباراتي سازمانونه به بریالي نسی چې د انتخاباتو پروسه ګډوډه کړي د سیمې او نړۍ په خبرونه کې راځي چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د اوکراین پر حالاتو بحث کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن له 12 ساعتونو څخه په کمه موده کې د دویم ځل لپاره د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل خو تر څو مخکې د افغانستان خبرونه له ناجیه ساپی ناوری
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ د افغانستان د دفاع وزارت خلکو ته ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو د امنیت ساتلو ته پوره چمتووالی لري د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې نن به په ټول هیواد کې د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسه پای ته ورسیږي او د کندهار چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې شل مینونه نیولې چې د میوو په صندوقونو کې کندهار ښار ته انتقالېدل د خبرونو تفصیل د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت لپاره په ټول هیواد کې 15,000 اضافي عسکر ځای پر ځای شوي دي د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی نن په یو خبري کانفرنس کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو د امنیت ساتلو ته پوره چمتووالی لري
زموږ کمانډوي قطعې په بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای شوي دي مونږ انتخاباتو ته پوره چمتووالی لرو یعنی مونږ خپله ټوله توانایي استعمال کړې تر څو انتخابات په پوره امن کې ترسره شي
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د رای ورکولو له 6015 مرکزونو څخه به څه باندې 200 تړلې وي امنیتي ځواکونه په داسې حال کې د انتخاباتو د امنیت ساتلو ډاډ ورکوي چې په وروستیو دوو اونیو کې په کابل ښار کې 4 وسلوالې حملې وشوې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې نن به په ټول هیواد کې د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسه پای ته ورسیږي د دې کمیسون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
ننی اخیری ورځ د رسمان بنن دغه باندې ته ورسیږي او د ټاکنو خپلواک کمیسون به د دوه ورځې نورې راتلونکي خپل عملیاتي پروسه باندې ورته زیات متوجه شي چې هغه پروسه هم په شکل مستوي
هغه وویل چې د نوملیکنې په دې پروسه کې 3.8 میلیونه خلکو کارتونه واخیستل د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په مرور ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې 12 وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وغوښتې د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې د حمله تیره شپه وشوه هغه وویل چې په دې حمله کې 100 کسان وژل شوي او 100 نور هم ټپیان دي خو د سیمې 100 تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه یو ښځه هم په دې پیښه کې وژل شوي تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي او د کندهار چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې شل مینونه نیولې چې د میوو په صندوقونو کې کندهار ښار ته انتقالېدل د دې ولایت د مطبوعاتي دفتر سرپرست د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دغه مینونه د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره له پاکستان څخه راوړل شوي وو دا د افغانستان مربوط اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له جنقال کوزي څخه اوري
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین په حالاتو بحث کوي په بروکسل کې د ناتو د غونډه له روسي سره د اوکراین د کریمیا سیمې له الحاق وروسته لومړنۍ غونډه ده ناتو په اوکراین کې پوځي مداخله رد کړې خو د دې سازمان د ختیځ اروپا غړو په خاص ډول د بالټیک حوزې هیوادونو ته ډاډ ورکړ او متحده ایالاتو په سیمه کې د غزمې لپاره نورې جنگي الوتکې استولې دي د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به ختیځ اروپا ته د نورو ځواکونو د استولو پوځي تمریناتو د زیاتولو او په سیمه کې د ناتو ځواکونو لپاره د دایمي اډو پر مسلو بحث وکړي د اوکراین پارلمان نن رای ورکړ چې په هیواد کې ټول اعتراض کوونکي وسلوالې ډلې باید بې وسلې شي دا پریکړه په 2015 موافق رای وروسته له هغې تصویب شو چې سخت دریځو ملتپالو نن سهار خپلې وسلې پر ځمکه کېښودې او په کیف ښار کې له یو محاصره کړي هوټل څخه ووتل د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسین افاکوف وویل د سرسختو ملتپالو د ښي اړخې ډلې غړي چې نیپرو هوټل یې د خپل مرکز په توګه اشغال کړی و په بسونو کې د ښاره بهر یو کم ته لاړل دغه کسانو د وتلو پر مهال په ښار کې ډزې وشوې او د کیف د ښاروال د مرستیال په ګډون درې کسان پکې ټپیان شول له بلې خوا د جرمني پولنډ او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې مخکې په جرمني کې د اوکراین په حالاتو بحث وکړ د جرمني په وایمر کې دا غونډه د برلین د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي د وایمر مثلث چې په 1991 کال کې د کمونیزم له ړنګېدو وروسته جوړ شوی و بېرته راژوندی کړي. د یادو دریو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي ناټو باید زموږ د متحدانو د امنیت ډاډ ورکړي. د روسیې د غاز دولتي کمپنۍ غاز پروم نن وویل اوکراین ته د طبي غاز بیه پورته کوي او د هر روز زر متر مکعب غاز بیه به له 2.5 ډالرو څخه 315.5 ډالرو ته پورته شي. د غاز پروم کمپنۍ مشر الکسی میلر نن په مسکو کې وویل اوکراین د روسیې د غاز له پلوه دا مهال 1.5 میلیارد ډالره پوره وړی دی. د روسیې د نن ورځې پریکړې چې اوکراین ته د طبي غاز بیه په 140 پورته کړه هغه معامله یې هم ختمه کړه چې د لړۍ کړی شوي جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ سره یې لاسلیک کړی وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له 12 ساعتونو څخه په لږې موده کې د دوهم ځل لپاره د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل او هڅه کوي چې له فلسطینیانو سره د اسرائیلو د سولې خبرې له ناکامۍ څخه وژغوري. د دواړو مشرانو د خبرو د بری په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له نتنیاهو سره له کتنې وروسته سمدستي په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته لاړ. د فلسطیني ادارې یو جګپوړي چارواکي ویل کیری به په 40 ساعتونو کې بېرته سیمې ته راستون شي او له محمود عباس سره به وګوري. د جان کیری او نتنیاهو د خبرو زیاته برخه د هغو شپږیشو فلسطیني بندیانو په خوشي کېدو څرخېدله چې د 2014 کال جولای میاشت د معاملې پر اساس باید خوشي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبې په ماښام د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره د مسلې په اړه خبرې وکړې خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. جان کیری د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د دوشنبې د ورځې کتنه لغوه کړه او پر ځای د فلسطین له ستر مرکزي صاحب اوریقات سره وکتل. فلسطینیانو جان کیری ته 40 ساعته وخت ورکړی چې یو حل دې رامنځته کړي او که نه نو عواقب به یې د اسرائیلو په غاړه وي. د چین او امریکا پوځي الوتکې نن د مالیزیا د ورکې شوې مسافروونکې الوتکې د لټون په مقصد د استرالیا د پرت ښار هوایي ډګر څخه پورته شوې. د الوتکې له هغو نورو اتو الوتکو او نهو کښتیو سره یو ځای شوې چې د پرت لویدیځ ته د هند سمندر کې د 2000 کیلومترو ساحه تر څار لاندې نیولې. څېړونکي ګمان کوي چې د مالیزیا 700 ډوله بوئنګ الوتکه د 299 تنو مسافرو سره د مارچ په 8مه په همدې ساحه کې غورځېدلې ده. استرالیا چارواکو د رادار او سټلایټ په نوو میندونو کې په دغې ساحه کې ځینې ټوټې موندلې وې خو تر اوسه له غورځېدلې الوتکې سره تړاو نه دی ثابت شوی. او له 350 څخه زیات جاپانیان چې 3 کاله وړاندې د فوکوشیما اټومي تاسیساتو کې د فاجعې د رامنځته کېدو له امله بې ځایه شوي ول نن بېرته خپلو کورونو ته د تلو اجازه ترلاسه کړه. چارواکو د زیانمن شوو اټومي تاسیساتو په 40 کیلومترۍ کې د منع شوې سیمې اوسېدونکو ته اجازه ورکړه چې خپلو کورونو ته ستانه شي. حکومت معلومه کړې چې د تامورا ښار په یوې څنډه کې د موزرو موادو د خپرېدو سطحه ډېره ټیټه ده خو اوسېدونکي بیا هم د موزرو غازونو له خپرېدو څخه بېره لري. په 2011 کال کې د فوکوشیما اټومي تاسیساتو د بحران له امله شاوخوا 1,000 اوسېدونکو خپل کورونه پرېښې ول. د دې کسانو یو پر درېیمه برخه لا هم په موقتي کورونو کې ژوند کوي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او څه باندې 8 دقیقې شوې. د ولسمشری ویاند وی استخباراتي سازمانونه به بریالي نسي چې د انتخاباتو پروسه ګډوډه او بې ثباتي رامنځته کړي. د دفاع وزارت وی د انتخاباتو د امنیت لپاره یې څباندې 15,000 اضافي سرتیري ګمارلي.
قطعات کماندوی ما به جایی که ضرور بوده در سر تا سر افغانستان جای به جای شدن در ولایات مختلف. یعنی ما تمام قابلیت های خود ظرفیت های خود استعمال کردیم.
د ناټو سرمنشي افغان ځواکونه وستایل چې د انتخاباتو لپاره د امنیت په ټینګښت کې مهم رول لوبولی. ولسمشر حمید کرزی په تیرو 12 کلونو کې کوم مهم کارونه کړي او څه کمزوري یې درلودې په همدې خبرونه کې درته په یو راپور کې وایو. د کانکور ازموینې ګډونوال وایي نتایجو ته انتظار ستړي کړي.
تروسا هم له کانکور ازموینې نتیجې اعلان شوې نه دي او ټول محصلین او شاګردان منتظر دي.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د لوبو له میدانه کې پر ورزشي فعالیتونو بحث شوی.
نو غواړو چې د افغانستان ورزش د تنظیمي حالت نه راوباسو او ورزشکاران وکولای شي چې د ورزش مدیریت په لاس واخلي او د ورزش پراختیا او پرمختګ ته کار وکړي.
په کور کې اونیس پروګرام کې د ماشومانو د خور ځواکۍ پر علت لیوي کلیوالې ښځې سره خبرې شوي.
مورې څه ګورې د چاقم بکې زوره بچه راولي پیشو ته کوم دی اول د ما لور ده نام خدا څه ګورې د سباډۍ لري داسې یو بچه په غېږ کې دی لکه د پیشو بچه شنې شنې سترګې.
تر 3 بجو پورې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند وی استخباراتي سازمانونه به بریالي نسي چې د انتخاباتو پروسه ګډوډه او بې ثباتي رامنځته کړي. ایمل فیضی اطمینان ورکوي چې د افغانستان د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات به پر خپل وخت تر سره سي. دغه ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې وسلوال مخالفانو ګواښ کړی چې د انتخاباتو پروسه به ګډوډه کړي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
افغان چارواکي ډاډ ورکوي چې د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات به د حمل په شپاړسمه چې د شنبې له ورځې سره سمه ده ترسره شي. د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی له آزادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو د ګډوډولو او بې ثباتۍ لپاره به د استخباراتي سازمانونو هیڅ ډول هڅه کامیابه نه شي. ده ونه ویل چې کوم استخباراتي سازمانونه غواړي چې انتخابات ګډوډ کړي. خاغلی فیضی وویل افغانان به لبل هر وخت څخه زیات د رای ورکولو مرکزونو ته لاړ او د خپل خوښي کاندید ته به رای ورکړي. د وویل افغانان اوس مهال په دې حقیقت پوهېدلی چې انتخابات د هیواد د ثبات پرمختګ او ترقۍ تر ټولو غوره لار ده او په دې لاره کې ورسره د هیواد درې ګونی امنیتي ځواکونه هر ډول مرستو ته تیار دي. افغان چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې د انتخاباتو پروسه به ګډوډه کړي. له دې ګواښونو سره سم په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې کابل او یو شمیر نور ولایتونه د وسلوالو د فعالیتونو او څو ځان وژونکو حملو شاهدان وو. د تیرې شنبې په ورځ ولسي جرګې د هیواد د درې ګونو امنیتي ارګانونو مسؤلین استجواب کړي وو چې د انتخاباتو لپاره د امنیتي تدابیرو په هکله وضاحت ورکړي. په دې استجوابي غونډه کې د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل ویلي وو چې پاکستان هڅه کوي چې له انتخاباتو وروسته د دې هیواد بې ثباتۍ ته زمینې برابرې کړي. د همدې له امله په هغه هیواد کې د انتخاباتو جعلي کارتونه چاپیږي.
بل کار چې په سر کې پاکستان دی د انتخاباتو وروسته د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې دي. کره اسناد لرو چې د پاکستان استخباراتي اداره او ځینې نور ګروپونه لګیا دي په انتخاباتو کې د بې نظمۍ رامنځته کولو ته کارتونه چاپوي څو د انتخاباتو شفافیت ته زیان ورسوي.
خو د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د جرګې غړو ته ډاډ ورکړ چې انتخاباتو ته بشپړ تدابیر نیولي دي. کارپوهان په دې نظر دي چې د انتخاباتو په ورځ باید کشفي ارګانونه زیات فعال وي او د امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي دقیقه او پراخه وسي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
بیا هم د انتخاباتو د امنیت مسله څېړو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره یې په ټول هیواد کې څه باندې 6000 اضافي سرتیري ګمارلي. د دې وزارت ویاند ویل چې دوی په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو لپاره د کمانډو خاص ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. د دفاع وزارت له ټولو افغانانو وغوښتل چې په انتخاباتو کې د ګډون په وسیله خپل ملي مسؤلیت ادا کړي. اسدالله الدین او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسمشری او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته په نږدې کېدو امنیتي چارواکو یو ځل بیا ډاډ څرګند کړ چې د دې بهیر د خوندیتوب لپاره یې ډېر کارونه کړي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي وایي افغان امنیتي ځواکونه تر خپل واسې پورې هڅه کوي چې انتخاباتو ته آرامه فضا برابره کړي. جنرال اعظمي د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو خنډونه به د دې انتخاباتو مخه ونه نیسي. نوموړي وویل چې د امنیتي ګواښونو د دفع کېدو لپاره یې په ټول هیواد کې څه باندې 6000 اضافي سرتیري ځای په ځای کړي دي.
موږ بشپړ چمتووالی نیولی په ټول هیواد کې زموږ قطعات ځای پر ځای شوي دي. په ټول هیواد کې څه باندې 6000 ځواکونه نوي ځای پر ځای شوي دي او نوي موزیګانې یې نیولې. زموږ کمانډو ځواکونه هم د هیواد په ساته هغو ځایونو کې ځای پر ځای شوي چې ضرورت ورته. موږ ټوله وړتیا کارولې تر څو وکولای شو انتخاباتو ته خوندي فضا رامنځته کړو.
عظیمی همداراز وویل چې د هیواد ټول 325000 امنیتي ځواکونه به د رای ورکولو په ورځ د امنیت په ټینګولو کې دخیل وي. د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي او له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت هم وویل چې دوی د رای ورکونې په 90% مراکزو کې امنیت ټینګولی شي. په ټول افغانستان کې د رای ورکونې لپاره 6015 مرکزونه مشخص شوي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله به یوازې په 2048 مرکزونو کې انتخابات ونشي. بل خو د دفاع وزارت د ځمکنیو ځواکونو قمندان ډګر جنرال مراد علي مراد هم د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکړ، خو ویل چې افغانان باید په ډیره لیوالتیا په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي.
مردم افغانستان درست است که متضرر شده و متضرر هستند.
در اختیار ده شد افغانستان خلق زیانمند شوی او زیانمندی خود نوملیکن مرکزونه که د شپې تر 12 بجو هم کار وکړي د ستړیا احساس نه کوي. زه تاسو ته دا هم در کولای شم چې د افغانستان د ملي وردو وازنه دین او مسولیت دا چې انتخابات خوندي کړي.
د
امنیتي چارواکو لخوا دا ډاډ په داس حال کې ورکول کیږي چې په تیر دوه اونیو کې په کابل کې څلور ډلې زی حمله وشوه. د افغانستان امنیتي مسولینو وویل چې د ورته حملو تر شا د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس دی او هدف یې دا دی چې د خلکو په منځ کې ویر خپره کړي. بلخو د ناتو د عمومي منشي په ګډون ځین نورو بهرنیو ډیپلوماټانو هم د انتخابات د افغانستان لپاره مهم بللي او غوښتنه کړي چې افغانان باید برخه پکې واخلي.
د ناتو سرمنشي افغان امنیتي ځواکونه وستایل چې د انتخاباتو لپاره د امنیت په ټینګښت او د نوملیکنې د پروسې په ترسره کولو کې د پام وړ رول لوبولی دی. اندرس فوګ راسموسن پرون په بروکسل کې د ناتو په مقر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د دې وس پیدا کړی چې په خپله د انتخاباتو په ورځ د افغانانو امنیت وساتي. نور له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبریال نوریاس نوري په رپورټ کې.
د ناتو سرمنشي وایي د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د افغانستان د راتلونکي لپاره کلیدي اهمیت لري او ټینګار وکړ چې دا ډیره مهمه ده چې دغه انتخابات په شفافه توګه ترسره شي تر څو نتیجه یې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. اندرس فوګ راسموسن دا څرګندونې پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. راسموسن وویل دغه انتخابات ځکه مهم دي چې په نتیجه کې قدرت په سولیز ډول انتقالیږي.
It's not crucial that these elections are credible.
اوس دا ډیره مهمه ده چې دغه انتخابات شفاف، باوري او د خلکو په پراخ ګډون سره ترسره شي چې نتیجه یې د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ وي او د سرغړونې هر ادعا ته د موجوده فعالو ادارو لخوا چټک ځواب وویل شي. دا هغه څه دي چې د افغانستان حکومت د عملي کېدو ژمنه کړې ده. نړیواله ټولنه هم د دې تمه کوي او دا هغه څه دي چې د افغانستان خلک مستحق دي. د ناتو سرمنشي یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې د انتخاباتو په پروسه کې خپله ونډه په ښه ډول ترسره کړي او د دې توان لري چې د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکوونکو لپاره امنیت ډاډمن کړي. راسموسن زیاته کړه چې ایساف له افغان امنیتي ځواکونو سره د استخباراتو او هوایي ملاتړ په ګډون په ځینو برخو کې مرسته کړې خو افغان امنیتي ځواکونو کاملا مخکښ رول لوبولی دی. راسموسن وویل د انتخاباتو په ټوله پروسه کې افغان امنیتي ځواکونو د پام وړ رول لوبولی. د دوی په وړاندې ډیر چیلنجونه هم و خو له دې سره دغو ځواکونو پر حالاتو کنټرول لرلی او خپله دنده یې په ښه او مسلکي ډول ترسره کړې ده. افغان امنیتي ځواکونو په ټول هیواد کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې لپاره امکانات برابر کړي. عملیاتو ته یې دوام ورکړی چې په نتیجه کې یې د امکان تر حده داسې مناسب شرایط رامنځته کړي چې افغانان وکولی شي په انتخاباتو کې برخه واخلي. د انتخاباتو مواد د انتخاباتو مرکزونو ته لیږدولي او د انتخاباتو په ورځ به هم د انتخاباتو د مرکزونو امنیت ساتي. د ناتو سرمنشي یو ځل بیا یادونه وکړه چې د افغانستان له حکومت سره د شوي توافق له مخې ناتو تر هغو پورې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د روان 2014 میلادي کال په ډسمبر کې د ایساف ماموریت پای ته رسیږي. راسموسن دغه راز وویل چې زموږ د محارب ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د نوي 2015 میلادي کال له پیله ناتو په افغانستان کې د غیر محارب ماموریت پر پلان جوړولو چې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې مشورې ورکولو او ملاتړ ترخي کار کوي. خو هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ناتو په افغانستان کې خپل ماموریت د ترسره کولو لپاره یو قانوني چوکاټ ته اړتیا لري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
په دې خبرونه کې د انتخاباتو په اړه نور راپورونه هم درته لرو. خو اوس یو بل مسأله څېړو. په لسګونو زره هغه کسان چې تیر کال د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه د دې ازموینې د نتایجو اعلان ته سترګې په لاره دي. راپور د نجیبې زمان څخه واوري.
یو شمیر ځوانانو چې د کانکور ازموینه ورکړې شکایت کوي چې د نوي کال څخه کم دوی اونۍ تیرې سوي هم دي خو د کانکور نتایج نه دي اعلان سوي. څو تنو ځوانانو ازادي راډیو ته ویل چې د لوړو زده کړو وزارت باید ژر تر ژره د دوی د برخلیک په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. د کابل د وطن اوسیدونکو عزیز الله او حمید الله په دې اړه ویل
منګه شاید استو چې د حمل نن یو لسمه نیټه ده او په دې سره تر څو حمله د کانکور ازموینې نتیجې اعلان شوې نه دي او ټول ماسترین او شاګردان منتظر دي
د یو سپری
د هوت لسمه هم تیر سوې لا تر اوسه د کانکور ازموینې نتایج نه دي اعلان شوی موږ غواړو هر څنګه چې جر کیږي اعلان سي او زموږ سرنوشت معلوم سي
د کانکور د ازموینې نتایجو ته په ټول ولایتونو کې په لسګونه زره ځوانان سترګې په لار دي د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د معلوماتو له مخې د 1392 هجري کال د کانکور په ازموینه کې 216000 کسانو ګډون درلود چې په 9 حوزو کې واخیستل سو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې له وړم کال څخه تیر کال د کانکور په ازموینه کې 100000 کسان زیات و د دې وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل
پدې چې موږ په ښه شکل باندې وکول سو دغه نتایج اعلان کو زموږ متخصصین د امتحاناتو د ریاست له طرفه یعنی په ډیر دقت شکل باندې د اعلان د نتایجو په حق له یعنی کار کوي موږ غواړو چې زرت زره پر راتون کې یعنی افتو کې یعنی دغه اعلان د نتایجو کو او زموږ ګران د طالبان دا غوی کورنۍ باید نگران نوسی
دا چې کسان زیات دي او پارچې هم په دقت تړل کیږي نو د کانکور د نتایج اعلان ځنډیدلې دي شاغلی نوربخش د کانکور په نتایج کې له شفافې ارزیابۍ څخه ډاډ ورکوي او وایي هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې د کانکور د ګډونوالو حق تلف سي د لوړو زده کړو وزارت چارواکي په داس حال کې د کانکور په پروسه کې د شفافیت په اړه ډاډ ورکوي چې اوس هم په دغه وزارت کې د فساد رشوت اخیستلو او واسطو د شتون په اړه انتقادونه کیږي خو دغه وزارت چارواکي د اداوي ردوي
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه په ټول هیواد کې د رایې ورکولو د نوم لیکنې پروسه ختمیږي د دې کمیسیون مسؤلین وایي چې په دې پروسه کې 3 میلیونه او 2 لک خلکو ته د رایې ورکولو کارتونه ورکړي دي خو دغه مرکزونه په داسې حال کې تړل کیږي چې نن هم په کابل ښار کې د نوم لیکنې د مرکزونو په مخ کې په زرګونو خلک ولاړ و تر څو دغه کارتونه واخلي تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسه چې د تیر لمریز کال په جوزا میاشت کې پیل شوې وه له انتخاباتو درې ورځې مخکې یعنی د سه شنبې د ورځې تر پایه پای ته رسیږي د دې کمیسیون چارواکي وایي چې په دې پروسه کې 3.8 میلیونه خلکو د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي دي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سر له نن څخه به په ټول هیواد کې د نوملیکنې مرکزونه وتړل سي
درې اشاریه وته کارت په ټول افغانستان کې توزیع کړی ده یعنی څه کم 4 میلیونه خلکو وګړو ته کارت توزیع شوی ننی اخري ورځ د رسمان بنن دغه برنامه ته ورسیږي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون به د 2 ورځې نورې راتلونکي خپل عملیاتي پروسه باندې ورته زیات متوجه شي چې هغه پروسه هم خو ښه شکل مستوي
پخوا کمیسیون ویلي وو چې غواړي 4 میلیونه نویو کسانو ته د رای ورکولو کارتونه ورکړي د نوملیکنې دا پروسه په 4 مرحلو کې بشپړه شوه په وروستۍ مرحله کې په ټول هیواد کې د رای ورکولو یوازې 1 مرکزونه فعال وو دا پروسه د رای ورکولو له ورځې 2 اونۍ مخکې ختمېده خو د خلکو د لیوالتیا له امله کمیسیون د سه شنبې تر ورځې وغځوله خو دا پروسه اوس مهال په داسې حال کې ختمیږي چې د کابل ښار د نوملیکنې د مرکزونو په مخ کې په زرګونو خلک ولاړ دي تر څو کارتونه ترلاسه کړي د شاه شهید په سیمه کې د رای ورکولو مرکز ته چې ولاړم نو اکثره خلکو ویل چې د 2 ورځو له انتظار سره سره د کارت اخیستلو نوبت نه دی ورسېدلی څو تنو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
محمد نسیم له چرسان راغلی یم د 2 ورځې کېږي ورځ څوک دروازه نه راتخلاصي سي ورسو دي نو څو دا کارتونه واخلو
نوم محمد مرجان د راغلی د 2 ورځې کېږي په خدای کې مې وسم چای چې کله یې راغلی کارت اخلو و دغه دروازه بندې اسکر پرې دي مثال د خبره پیسې دوره پرې دي او غریب نه پرې دي نو دا سره کوم انتخابات
پر وسم خل نه راغلی سبې وخت ولکه وسم چای چې کله
زو
به راغلی خو نوم یې لیکل دا څو ورځې نه خلاصي
د دې مرکز مسول عبدالعزیز کاموال ازادي راډیو ته وویل چې دوی په وروستیو ورځو کې هر ورځ شاوخوا 800 کسانو ته کارتونه ورکول هغه ول چې په دې ورځو کې به هر ورځ نږدې 3000 کسانو مراجعه کوله خو دا چې دا پروسه نن ترل کیږي په زرګونو هغه کسان چې کارت یې ونه شو اخیستلای ارمنجن پاتې دي دوی به ونه شي کولای چې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې رای ورکړي رحمت الله افغان د ازادي رادیو کابل
که څه هم انتخاباتو ته لږې ورځې پاتې دي، د رایې ورکولو مرکزونه نن تړل کېږي او وسلوالو طالبانو د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی دی. خو په کندز کې په سلګونو کسان د رایې ورکولو د کارتونو اخیستلو مرکزونو ته روان دي. دوی وایي چې خپل امنیتي ګواښونه مني خو د خپلې خوښې کاندید ته به رایې ورکوي. اجمل آرین رپورټ رالېږلی.
د هیواد ټول ټاکنو ته په ګوتو شمار څو ورځې پاتې دي. لا هم په کندز ولایت کې په سلګونه ښځینه او نارینه د رایې کارتونو ترلاسه کولو په خاطر په صف کې قطار ولاړ وي. یو شمېر له دې خلکو څخه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل مجبور یو چې څو ورځې انتظار وباسو د خپل د برخلیک انتخاب لپاره د رایې کارتونه ترلاسه کړو.
زه شیخ خلیل یم، د ګوتې پی د کلي اوتمنځای یم. پیکا په ګرځو موټر باندې دلته راغلی یستو، موټر مې مراده کړی د راوسی خل مې پکې راوسی دي. دلته شل ناپاره مې راوسی دي او تر زمیم را سره راغل هغه پیکا په کې مشل راوستی دي. مونږ څلوېښ نفره یستو او راغلو کار ته مو اخیستو.
شریف نعیم زاده هم از ولایت کندز از قریه.
زه شریف نعیم زاده هم د کندز ولایت انګورباغ سیمې. زه د نوم سبتونې کارت اخیستو په خاطر راغلی یم. تقریبا څلور او پنځه ساعته کېږي دلته راغلی یم، لا هم ماته نوبت نه ده راغلی. ډېره ګڼه ګوڼه ده، مجبور یم چې کارت واخلم. د خپل د هیواد د راتلونکي په خاطر او د ولایتي شورا ټاکنو په خاطر مجبور یو کارت واخلو. بل خواته د کندز د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس میر حمزه احمدزی وایي چې له دې مخکې د کارتونو د ویشلو سیار مرکزونو په پام کې نیول شوي وو، خو اوس د سیار ټیمونو دوره ختمه شوې ده چې له همدې امله خلکو د کارتونو د ویشلو په مرکزونو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده.
سبتنم لپاره موږ فعلاً کندوز په سطح باندې، د افغانستان په سطح پر ولایت کې یو مرکز سبتنم پاتې دی. ستره د زونو په سر باندې دوه مرکز دي. د ټول افغانستان کې قانون د ټول لپاره یو شی دی. موږ کندوز کې څو نفوس ډېر زیات دی. بدبختانه موږ دوه میاشتې مخکې دغه ټیمونو سیار درلودل، ټولو ساحو ته تلل، مناطقو ته تلل، کور په کلي ګرځېدل، دروازې ته ګوري خلک. اوس خلکو تعداد زیات شوی دی. د دې په وجه چې موږ دوه مامورین درلودل، اوس څلور مامورین دي کار کوي.
د کندز د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په وینا په دې ولایت کې څه باندې یو سلو پنځه دېرش زره تنو د رایې اچونې کارتونه ترلاسه کړي چې څلور دېرش سلنه یې ښځینه جوړوي.
ستاسو له پیغامونو نه
فتورتی در غریبی باید مالا تیلور مکمات مدا خفش. السلام علیکم. زما ټولو کاندیدانو ته او ټولو افغانانو ته دا هیله او ارزوګانې دي چې باید په راتلونکي وخت کې موږ یو داسې ولسمشر وټاکو چې هغه زموږ د افغانستان دفاع وکړي او زموږ افغانستان کې سوله او امنیت راولي. وسلام.
دا ورډونکو ټلیفوني پیغامونه مو اوریدل. کچیرې تاسو هم غواړئ چې د انتخاباتو په اړه خپل پیغامونه او نظرونه را سره شریک کړئ، کولی شئ چې د ازادي رادیو پیغام ثبتونکو ماشين ته زنګ راوهئ چې شمیره یې 0023 41 11. شمیره بیا تکراروم 0023 41 11. تاسو ازادي رادیو ته غواړئ چې د انټرنیټ اسانتیا لري، ازادي رادیو په انټرنیټ کې ووري چې پته ده azadiradio.com یا هم azadiradio.org. او سم زبیر جمن د کابل چپ راسپانو ته کتنه کوي.
د کابل چپ راسپانو په پلو نن غنو کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه مقاله او تبصرې خبرې کړي. محور راسپانو په خپل سر مقاله کې دغه انتخاباتو ته په امنیتی ستونزو تبصره کړې او لیکلي دي. بهرنی استخبارات هڅه کوي راتلونکي انتخابات ګډوډ کړي او د افغان ځواکونو ولتیا تر پوښتنې لاندې راولي. خو په سرمقالي کې راغلي د افغان ځواکونو لخوا د ورستو حملو ژر مهارول د دې ځواکونو ولتیا په ګوته کړې ده. ورسپانې له دینی عالمانو او قومي مشرانو غوښتي چې په خلکو کې د امنیتي ځواکونو په ګټه تبلیغات وکړي تر څو اعتبار لا زیات شي. ملیارمان ورسپانې لیکلي امریکا په دې پوهیږي چې د پاکستان استخباراتي شبکې آی اس آی هڅې زیاتې کړي چې په افغانستان کې امنیت خراب او انتخابات ګډوډ کړي. ملیارمان لیکلي امریکا او نړیوال متحدین باید پاکستان تر فشار لاندې راولي تر څو د افغانستان د انتخاباتو د ګډوډولو له هڅو لاس واخلي. د لیکوال په باور د نړیوال ټولنې اعتبار هم په همدې انتخاباتو تړلې دی. د سرمقالی په پا پای کې راغلی په انتخاباتي کمپاینونو کې د خلکو پراخ ګډون دا وښودل چې د افغانستان خلک سوله خوښوي او دیموکراسي ملاتړ کوي. انیس دولتي ورسپانې هم لیکلي ټول خلک باید د هیواد د راتلونکي د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې برخه واخلي. په سرمقالی کې راغلی خلکو د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې پراخ ګډون وکړ او د هغوی په پروګرامونو ځان خبر کړ. ورسپانې لیکلي د حمل په 14 به افغانان په انتخاباتو کې د ګډون للارې نړیوالو ته ثابته کړي چې دوی کولای شي خپل برخلیک په خپل وټاکي. چراغ ورسپانې په خپل سرمقالی کې لیکلي مهمه ده چې څنګه کېدای شي په انتخاباتو کې د حکومتي چارواکو د لاسوهنې مخنیوی وشي. سرمقالی کې راغلی ولسمشر کرزی په خپل ویلي چې د جمهوري ریاست تقریبا ټول کاندیدان په حکومت کې خپل نفوذ لري. ورسپان لیکلی لدې ښکار چې د اکثرو کاندیدانو په ګټه به د حکومتي چارواکو لخوا لاسوهنی وشي. خو د لیکوال په باور ډیر تقلب ښایي هغه کاندید ته وشي چې خپل ولسمشر کرزی ترې ملاتړ کوي. ملي ارمان همداراز لیکلی د دې ډیر امکان دی چې د جمهور ریاست انتخابات دویم دور ته ولاړ شي.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12.9 اف ام سل اشاریه 15
19 پروګرامونه د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلې. سید لوب له میدانه او کور کلی خوست په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 1:30 دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له جنقه الکوزین اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت لپاره په ټول هیواد کې 15,000 اضافي عسکر ځای پر ځای شوي دي. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه پای ته ورسیږي. د کندهار چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې 40 کړۍ ماینونه نیولي چې د میوې په صندوقونو کې کندهار ښار ته وړل کېدل. د دې ولایت د مطبوعاتي دفتر سرپرست دوا خان مینفال ازادي راډیو ته وویل چې دا ماینونه د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره له پاکستان څخه راوړل شوي ول. د اوکراین پارلمان پریکړه وکړه چې د ناټو له غړو هیوادونو سره به فوجي تمرینات کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د مشرانو جرګې رای ورکړي چې له اوکراین سره د تورې بحیرې د سمندري اډې تړون دی لغوه شي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن د اوکراین په حالاتو بحث کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له 200 ساعتونو څخه په کمې موده کې د دوهم ځل لپاره د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل او هڅه کوي چې له فلسطینیانو سره د اسرائیلو د سولې خبرې له ناکامۍ څخه وژغوري. د دواړو مشرانو د خبرو د بری په اړه سمدستي څرګندې ویل شوې.
د جمهور رئیس حامد کرزی د حکومت وخت د پېترسېدو په حل کې دی او خلک به پراتلونکو څورزو کې د افغانستان د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره خپلې رائے ورکړي. خو ولسمشر حامد کرزی به د خلکو په ذهنونو او د دې هیواد د تاریخ په پاڼو کې په کومو کارنامو پیژندل کیږي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی پر دې مسلې یو تفصیلي رپورت خپور کړی. جزئیات یې له رضوان مراد څخه اوري.
راتلونکو اونۍ په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخابات کیږي او خلک به خپل نوي ولسمشر ټاکي. دا پروسه په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د جمهور رئیس حامد کرزی لسترو بریاو شمیرل کیږي. په تیرو څو کلونو کې پر جمهور رئیس کرزی ډیر انتقادونه وشول. په دې اړه چې هغه نغښتل او یې نشوي کولای چې د اداري فساد پر وړاندې غوږ دریس خپل کړي ډیر خبرې شوې دي. د افغانستان په څیر هیواد کې چې د څو لسیزو جګړې خلک سخت ځپلي، دا حقیقت چې اول وار قدرت په دیموکراتیک ډول له وسړي بل ته لګول کیږي وړه خبره نه ده. دا پروسه هم د قانون پر اساس رامسته شوی چې د جمهور رئیس حامد کرزی د حکومت په کلونو کې جوړ شوی او د دریم 15 کلن دورې لپاره د هغه د کاندیدای مخانیسی. په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کننګم د اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي را روان انتخابات به د دې هیواد د راتلونکو د څرنګوالي لپاره ټاکون کوي او د افغانستان په تاریخ کې به د جمهور رئیس کرزی موقعیت څرګند کړي. جمهور رئیس کرزی له امریکا سره د دوه اړخیز امنیتی تړون له لاسریک کولو ډډه وکړه او دا پریکړه یې راتلونکو ولسمشر ته پریښه ده. د زیاتو خلکو په باور ولسمشر کرزی نه غوښتل چې نومې داسې چا په توګه سب شي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اجازه ورکړي. امریکا او متحدانو یې 12 کاله مخکې جمهور رئیس کرزی په دې هیله انتخاب کړو چې د ژبنی، قومي او مذهبي تبعیض لیکي به ماتې کړي. په دې ډول حامد کرزی ته داسې یو هیواد ورپاتې شو چې په کورنیو جګړو کې ټوټه ټوټه شو. اوس چې جمهور رئیس حامد کرزی لخپل دندې د لر کېدو په حال کې دی، دا هیواد د وسروالو طالبانو تر تهدید لاندې او یوې بلې خونړۍ کورنۍ جګړې ته د ورخېدو په خطر کې دی. په افغانستان کې اوس خزې کارونو ته ځي، حکومتي ادارې پراخ فعالیت لري او افغانان په زغر د خپل نظر څرګندولی شي. په دې اړه د ولسي جرګې وې غړې سایمه خوګیانی اسوشیر پریس ویلي دا د هغه یعنی ولسمشر کرزی تر ټولو ستر میراث دی. من کولای شو چې هر خبره ورته وکړو. دا چې هغه جمهور رئیس کرزی زموږ غوښتنه ته غاړه ږدي بېله مسأله ده، خو دا مهمه ده چې غوږ راته نیسي. خو پر ډېرو سیمو د وسلوالو طالبانو کنټرول، د سولې لپاره د افغان حکومت کمزورې علاقمندي، فقر او ضعیفه حکومتداري د اندېښنې وړ مسایل دي. یو شمېر کسان پر ولسمشر کرزی انتقاد کوي چې په خپله دوره کې پخواني جنگ سالاران قدرت ته ورسول، خو پلویان استدلال کوي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو دا پخوانی جنگ سالاران د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په جګړه کې مهم ګڼل او قدرت یې ورکړ. یو شمېر کسان جمهور رئیس حامد کرزی د داسې چا په توګه یادوي چې د اتیامې میلادي لسیزې په پای کې
کور بمبار شو او پاکستان ته مهاجر شو. جمهور رئیس کرزی د خپل کوچنیوالي په اړه د خبرو په وخت د انارو باغونه یادوي. د کندهار له مختلفو سیمو به قومي مشران کور ته وتلل او پلار د کندهار د پوپلزیو یو لوی مشر و. د خبریال احمد راشد په باور جمهور رئیس حامد کرزی لپاره د ډیموکراسۍ نښې بیلګې هغه په کندهار کې د هغه د پلار پریکړې غونډې او جرګې وې. خبریال احمد راشد وایي زه فکر کوم چې په شپېتمه لسیزه کې چې ولسمشر کرزی ماشوم و د حکومتدارۍ څرنګوالي جرګو د پلار پریکړو او خبرو پر هغه ډېر اغېز کړی دی. په افغانستان کې له 1993 کال وروسته ډېر رهبران قدرت ته ورسېدل خو هېڅ یوې د انتخاباتو له لارې واک ته ونه رسېد. په افغانستان کې د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج ډبلیو بش ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته نور ممکن مشران هم خو د طالبانو په وړاندې په مبارزه کې د حامد کرزی رول او د هغه د کورنۍ قربانیانو هغه له نورو کسانو بیل کړ. د ډیرو کسانو په باور قدرت ته د رسیدو په اولو کلونو کې د جمهور رئیس کرزی کارونه زلمی خلیلزاد سرته رسول. هغه مهال خلیلزاد په ارګ کې اړولی و، غونډې کولې، جرګې کولې، ائتلافونه تنظیمول او په دې کارونو یو هم د افغانستان د اساسي قانون د لوی جرګې جوړولو. خبریال احمد راشد ویلي په لومړیو کلونو کې ولسمشر کرزی ډېر د امریکایانو په لاس کې جوړو تر څو چې هغه سر راپورته کاوه حکومت د خلیلزاد په لاسو کې و. اسوشیټډ پریس وایي د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او افغان خبریال احمد راشد په یوه خبره موافق دي او هغه دا چې جمهور رئیس کرزی وتوانه چې پر قومي تفرقه پخه کېږدي، له پخوانیو دښمنانو سره معاملې وکړي او د افغانستان ټولې برخې سره راټینګې کړي. په افغانستان کې د امریکا یو پخوانی سلاکار پاولا نیوبرګ وایي د حقیقت چې خلک د وخت له تېرېدو سره ډېرې خبرې هیروي د جمهور رئیس حامد کرزی د کارونو په اړه یو غیر عادلانه قضاوت رامنځته کړی دی. پاولا نیوبرګ وایي افغانستان تر 2001 کال پورې داسې هیواد و چې خلکو د بیان ازادي نه پیژنده، لوګه وه، صحي امکانات اصلا نه و او ښځې په پټه ساتل کېدې. افغانانو د خپل ژوند د ښه کولو هیڅ چانس نه درلود او ډله ډله د سرپناه لپاره نورو هیوادونو ته تلل. د پاولا نیوبرګ په باور جمهور رئیس حامد کرزی د حکومتدارۍ په کلونو کې سخت فشار تیر کړ ځکه افغانانو او بهرنیانو ډېر توقعات درلودل.
د ولسی جرګې پخوانی استازی او د پکتیا قومي مشر بچا خان زدران د ولسمشرۍ له کاندید اشرف غنی احمدزی څخه ملاتړ اعلان کړ. تفصیل د یوسف خان پر رپورت کې.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي کمپاینونو یوازې څو ورځې پاتې دي، د جمهوری ریاست له یو بل کاندید څخه د ملاتړ د اعلانولو لړۍ روانه ده. په دې سلسله کې د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې یو پخوانی غړی او د پکتیا یو قومي مشر پاچا خان زدران له اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. نوموړي په کابل کې د پکتیا د لسګونو نور قومي مشرانو په یو غونډه کې وویل چې اشرف غنی احمدزی د ولسمشرۍ څوکۍ ته وړ کس دی.
د دغه مشکلو دپاره زه دغه په دغه ولس باندې د دغه غاه کوم چې کوم د مور ټیم دی، قومونه دي، د میږ لویه پکتیا ده، د موږ خپل قوم د زدرونو دی. دا ورته یم چې دغه سړی ته رایه ورکوي، که دا سړی کامیاب شي نو د افغانستان مشکل به په انشاءالله تعالی حل شي، د مشکل به نور ته دا نه پاتې کیږي.
پاچا خان زدران په 2000 لومړی کال کې د طالبانو د نظام له پرزیدو وروسته د بند کانفرنس غړی و. نوموړي په هغه غونډه کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د روم د پروسی استازیتوب کاوه. ښاغلی پاچا خان په تیره دوره کې په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی هم پاتې شوی. په دې غونډه کې حاجی بخمل د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم په استازیتوب له پاچا خان زدران څخه مننه وکړه او ورته ډاډ ورکړ چې د دې ټیم د بریا په صورت کې به د دشمله هڅه وساتي.
د خپل ملاتړ چې اشرف غنی نه اعلان کو، زه د اشرف غنی د ټیم په نمائندګۍ ایدنه یو دنیا مننه کوم او ان شاء الله لکه څنګه چې د دشمله لوړ د قومونه کې د دې ملاتړ د ورسته د دشمله نور هم اوچته وي.
له دې وړاندې د لوی پکتیا نورو قومونو هم له اشرف غنی احمدزی څخه ملاتړ اعلان کړی او اشرف غنی احمدزی هم د خپلو کمپاینی سفرونو په لړ کې د پکتیا او خوست ولایتونو ته سفرونه وکړو او د دې ولایتونو اوسیدونکو ته خپل کاري پلانونه بیان کړي.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولې. زموږ د ویب پاڼه پته ده ازادي رادیو .com.
د لوب له میدانه او کور کلی پروګرامونه په یو رپورت پسې اوریدلای سي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیر نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې د اوکرين پر وضعیت خبري کوي. د ناتو سرمنشي اندرس فوګراسموسن له ازادي رادیو سره په خبري کې ویلي چې له اوکرين سره شي د مرستې وړاندیز وسی. تفصیل له بروکسل نه د نوریاس نوري په رپورت کې.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د اوکراین د وضعیت په اړه خبرې کوي. د لهغه مهال رئیس چې د روسیې پوځ د اوکراین د کریمیا سیمه اشغال کړه او وروسته روسیې پر خپلې خاورې ورګډه کړه، لومړی ځل دی چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې غونډه کوي. ناتو په اوکراین کې د پوځي مداخلې خبره رد کړې، خو هڅه کړې چې د ناتو د ختیځې اروپا غړي په تېره بیا د بالتیک جمهوریتونه چې د امریکا متحده ایالتونو په دې وروستیو کې نورې جنګي الوتکې دې جمهوریتونو ته استولي، په دې ډاډه کړي چې ناتو له دوی سره ده. ډیپلوماټ دلته پرون په بروکسل کې وویل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به په مختلفو امکاناتو خبرې وکړي چې پکې د پوځي تطبیقاتو زیاتول او د ختیځ اروپا په پوځي اډو کې د نورو ځواکونو ځای پر ځای کول شامل دي. دغه راز په پام کې ده چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر هم د ناتو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې برخه واخلي. د ناتو وزیران باید دغه راز اوکراین ته د مرستې وړاندیز وکړي ترڅو دا هېواد خپل پوځ اغېزمن کړي. د ناتو سرمنشي اندرس فوګراسموسن پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې موږ له اوکراین سره موافقه کړې چې د ناتو اوکراین د شراکت په چوکاټ کې به خپلو کې همکاري پیاوړې کوو، او نن په سیاسي سطح د ناتو اوکراین کمیشن غونډه کوي او د هیله مند چې په دې اړه به چې موږ په څه ډول کولای شو خپل منځي اړیکې پیاوړې کړو اوکراین ته د مرستې وړاندیز وشي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران دغه راز په غونډه کې له روسیې سره د ناتو پر اړیکو هم غور کوي، خو دا روښانه نه ده چې دوی به نن د روسیې په وړاندې نور اقدامات اعلان کړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې یوه ورځ وروسته له هغې غونډه کوي چې روسیې اعلان وکړ چې یو شمېر ځواکونه د اوکراین له ختیځې پولې بېرته په شا کوي. د جرمني حکومت ویلي چې دا خبره پوتین په ټلیفوني خبرو کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ته کړې ده. روسیې تېره میاشت له اوکراین سره په پوله زرګونه عسکر ځای په ځای کړل چې ورسره داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې له خپل خاور سره د کریمیا د یو ځای کولو وروسته ښایي دا هېواد د اوکراین پر نورو سیمو هم یرغل وکړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
دلوی بخون کې خدای په نامه د لوب له میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په روان پروګرام کې به د اونۍ په مهمو سپورتي خبرونو سربیره د افغانستان د ورزشي فدراسیونونو د هماهنګۍ شورا د یو غړي خبري واوري چې دغه شورا د څه اهدافو لپاره جوړه شوې ده. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه
له قرغزستان سره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د لوبي لپاره د شامل لوبغاړو نمونه اعلان سول. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسول ازادي رادیو ټول په دې لیست کې دروش افغان لوبغاړو ته ځای ورکول سوی چې له بیلابیلو هیوادونو به د لوبي د ترسره کولو لپاره دوبۍ ته ځي. دا لوبه د افغانستان په قربتو په عربي متحده اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان د والیبال د انجن ملي ټیم د ګرجستان ټیم ته لماتي ورکول ورسته بیرته هیواته راغی. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس په پولیسي ازادي رادیو ټول د والیبال ملي لوبغاړي د یو لړ سیالي لپاره هم تللی بي چې له دریو لوبونه یو د ګرجستان په وړاندې وګټله. د شاغلي په پولیسي په خبره د دې سفر هدف په تمريني سیالي کې برخه اخیستنه او د دې لوبي پرمختګ. د افغانستان د ځوانانو باسکیټبال سیالي د ملي امنیت د ټیم په اتلولۍ پایته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو امیر رامین سالیک ازادي رادیو ټول د سیالي د کابل او اتو نور ولایتونو ترمنځ وسپی چې په نتیجه کې کابل ځوانان له ملي امنیت ماتو خړ او د هرات درخشان ټیم هم درې مقام خپل کړ. د دې سیالیو د اخلاق جام د کندهار ولایت معرف ټیم ته ورکړل سو او احمد الفت هم د تورنمنت غوړه لوبغاړي انتخاب سو. او په نړیوالو فوټبالو کې همدا چې ریال مادرید ریال والکانو له ماتې سره مخ کړ. د لا لیگا په فوټبال سیالیو کې ریال مادرید چې د جدول لومړی ټیم دی د خپل سرسخت سیال بارسلونا په وړاندې د تیر اونۍ له ماتې وروسته له ریال والکانو سره د روان اونۍ لوبې نتیجه 5-0 په خپل ګټه ختمه کړه. په دې لوبه کې کریستیانو رونالدو یو ځل، ګریډ بیل دوه ځل، کاراوایا او موراتا هم یو یو ګول ووهه.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام د میل مپلور د افغانستان د ورزشي فدراسیونونو د هماهنګۍ د شورا غړی آریان خیبر ستړي مشه په خیر راغلی.
کورم ودان خیر سمنن
خغلی خیبر د ورزشی فدراسیونونو د هماهنګي شورا د کوم اهداف لپاره جوړه شوې ده
د لوی بخنه خدای په نامه تاسو خبر شید افغانستان ورزش سیاسي اړخ ځانته غوړه کړی دی او سیاسي لوب په ورزش باندې روانه ده دغه د مخنیوي په خاطر باندې چې ورزش سیاسي نشي د افغانستان فدراسیونونو یو شورا جوړه کړې ده افغانستان د ورزشی فدراسیون د همغږي شورا په دغه شورا کې اکثریت هغه فدراسیونونه چې هدا اقل مستقل وو د اولمپیک د ملي کمیټې د ترولکل اند نو هغه راټول شوی دی او د مشخص اهداف په خاطر باندې کار کوي
دغه هدفونه که مشخص کړي چې کوم هدفونه دي او لوبغاړو ته څه ګټه ده
موږ هم دا اساسي هدف دغه چې د افغانستان ورزش د سیاسي لوبنر راوباسو هغه لوړپوري دولتي چارواکي چې د افغانستان په ورزش کې لاسوهنه کوي د یغوی دغه لاسوهنه بند کوو د افغانستان د ورزش د واده پرختیا او پرمختګ لارې سمکړو نو په دغه اساس باندې دغه شورا جوړه شو او زموږ یوازینی خواسته او اصلي هدف هم دغه دی چې د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د اولمپیک د ملي کمیټې په کمیټه کې د رهبرۍ په سطح باندې موږ تغیرات راولو ورزش وکول شي د سیاسي لوبنه راوباسو او دغه د ورزش رهبرۍ د ورزش مدیریت باید خپل ورزشکارانو ته وسپارل شي
افغان حکومت په دغه شورا کې د شورا په جوړولو کې له تاسو سره کومه همکاري کړې ده او یا خپل نظر څرګند کړی د شورا په اړه باندې که څنګه
اکثریت قطعي هغه د لوړ دولتي چارواکو چې هدا اقل غوړي چې د افغانستان ورزش واده وکړي پرختیا وکړي او ورزش د ورزشکارانو ته وسپارل شي زموږ سره همغږي دي خو په خوشنۍ سره چې تاسو وینئ چې د افغانستان دولت لکه سهامي شرکت دغه سده په ټولو ادارو کې چې هر چارواکی یو نماینده خپل نفر لري نو د اولمپیک په ملي کمیټه کې د بدني روزنې او سپورت په اداره کې هم هغه سه دغه پروسه پلی شوې ده نو موږ غواړو چې د افغانستان ورزش د تنظیمي حالت نه راوباسو او ورزشکاران وکولای شي چې د ورزش مدیریت په لاس واخلي او د ورزش پراختیا او پرمختګ ته کار وکړي
کوم خاص پلانونه لري
اوس بهال زموږ اصلي نهایي هدف هم دغه دی چې د اولمپیک د ملي کمیټې منصوب شوی رئیس چې د خاغلی حامد کرزی له خوا نه بدون چې ورزشکارانو سره مشوره واخیستل شي ورزشکارانو سره همغږي وشي د ټاکل شوی دی د خاغلی کرام الدین کرام لري کېدل غواړو نو وروسته د ورزش د پرمختګ په خاطر باندې موډر پلانونه لري چې په وخت کې بیا سرګند کړو
په دغه شورا کې څو فدراسیونونه له تاسو سره یو ځای شوي دي
در تاکثریت فدراسیونونه دی هغه فدراسیونونه چې هدا اقل د خاغلی کرام الدین کرام دی ولکنه راوتلي فدراسیونونه لکه تکواندو ده سکی ده کاراته ده بوکس ده بازی ده هاکی ده اسب سواری ده پینګ پونګ ده رګبی ده تیرو کمان ده کوهنوردی ده کبدی ده او همدارنګه تکواندو آی ټی ټی اف ده
له مستقیم جریان سره ځینی مخالف ادارې چې رامنستکی یاغوی حتمان وړاندیزونه لري تاسو وړاندیزونه سدي
زموږ همدار اساسي وړاندیزم دغه چې افغانستان ورزش باید سیاسي د سیاسي کېدو لاره راوګرځو ورزش سیاسي شوی دی او مشخص تنظیمونه د افغانستان په ورزش باندې حکومت کوي نو دا به خبره وي چې ورزش د ورزش مدیریت ورزشکارانو ته وسپارل شي او ورزشکارانو وکولای شي د ورزش د واده پرختیا او پرمختګ په خاطر باندې کار وکړي تاسو خبره چې د خاغلی کرام الدین کرام ورزشکار نه دی او اصلا هغه فکر کړم چې کافی سواد هم نه لري نو د ورزش مدیریت د سترګواک سره مخ شوی دی اوس تاسو خبره چې د افغانستان ټول ورزش فقط په ګول او په توپ کې خلاصه شوی دی موږ غواړو چې د ورزش واده ورکړو د ورزش د توپ او د ګول دی ولکنه راوباسو او بل خبره مهمه خبره ده چې تاسو خبره چې خاغلی کرام الدین کرام د څو کلر په دې خو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشرتوب په غاړه لري او دغه مشرتوب د زور په واسطه د کلاشنکوف د خلنه لاس سره وړي دی موږ په اول قدم کې دا غوړو چې د بدري روزن سپورت او د اولمپیک د ملي کمیټې د رهبرانه لري شي او وروسته بیا د فوټبال په فدراسیون کې مشروع انتخابات ترسره شي
خغلی آریان د تاسو د شورا د پرنسلو لپاره آیا تاسو لو نړیوالو فدراسیونونو سره کنفدراسیونونو سره یا شوراګانو سره تاسو خبري کړی که څنګه
موږ د آسیایي د اولمپیک شورا سره د آسیا د کنفدراسیون سره او د جهانی اولمپیک سره اړیکې ټینګې کړې دي او ته میولونه لګلې دي هغه د دغه شورا د تاسیس په اساس باندې چې دغه شورا مې ترغلې ډېر خوشاله دي او دیم غوښتنې د افغانستان په د ورزش په مدیریت کې په نهایي توګه د کرام الدین کریم موینین او مشاورینو د لری کېدلو او د انتخاباتو په اساس د نوي مدیریت د رامنځته کېدلو وختن کې دي
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو د افغانستان د ورزشي فدراسیونونو د هماهنګي شورا د غړي آریان خیبر خبرې مو اوریدې د خغلی آریان د خبرو پاړه مو د اولمپیک ملي کمیټې خبرګون هم وپوخت چې په جواب کې د دې کمیټې د نشراتو امیر رامین سالک داسې ویل
ورزشي یک شما رو یاد کردین، اصلا ریاست کمیته ملی المپیک افغانستان نه را به رسمیت نمیشناسن.
د ورزشی فدراسیونونو د هماهنګي شورا چې تاسو یاد کړه، اصلا د المپیک کمیټه یې په رسمیت نه پیژني. د دې شورا غړي کوم کسان دي چې د جنو فدراسیونونو ټیټ رتبه مامورین دي، او کزین رئیسان هم ورسره وي. هغه څوک دي چې سمو د مخ کې د فدراسیونونو د څوکیو په انتخاباتو کې ریاستونو له لاسه ورکړل. دوی هغه کسان دي چې خپل غیر قانوني کارونه کړي او د فدراسیونونو انتخابات نه دي کړي، اختلاس کړي او دوسیه د څړنې په حال کې دي. زه غواړم یو څه ووایم. دوی چې په ورزشي بګرونو پسې ګرځي، نو دا باید واوري چې د افغانستان د المپیک ملي کمیټې مشر هغه څوک دی چې د فوټبال ملي ټیم یې د جنوبي اسیا اتلولۍ ته ورساو. هغه څوک دی چې کارونه یې د ستاینې وړ دي. د دغو خلکو ادعاوې د دې لپاره د نه منلو وړ دي چې بې ځایه دي. له کرام الدین کرام نه کوم یو ښه ورزشي بګراوند لري؟
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو، دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې موزه صفی الله ستنګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
کور کلی نو خېچري ولې زینې ماشومان په سوی تغذیه یا خورد وکه یخته کیږي؟
دا غو ماشوم خو زه سوی چې زه موري قومه، هغه ډاکتران ته څه مایدا بیلکه سی بیلکه دا له تانه دا موري کیږي، هغه می سی بیلکه دا سوت.
مخنیوی لري چاري کوميدي
په مختلفو وختونو کې متنوع یا ډول ډول خوړو ورکړي تر څو ماشوم مختلف خوړو واخلي. سبزیجات او میوه‌جات هم په خوړو کې هر وخت کې ورکړي.
د عمر وختیا د وزارت د عامه تغذیه مسول کسان وایي چې په افغانستان کې په سلو کې شپېته ماشومان په سوی تغذیه یا خوارځوکۍ اخته دي. خوارځوکۍ د ناروغۍ او نښو نښانو مجموعې ته ویل کېږي چې په بدن کې د غذایي موادو د کمښت له وجې انسان ته پېښېږي. د ډاکترانو په وینا سوی تغذیه ماشومان له خپلو همزولو نه واړه پاتې وي، قد یې لنډ وي، په لاس پښو او نورو غړو کې کوږوالی لیدل کېږي او په حرکاتو کې سستوالی وي. مخکې له دې نه چې د سوی تغذیه ماشومانو په هکله د هغوی د میندو خبرې واورو، له اتیا کلنې بي بي امنې نه مو پوښتلې چې په پخوا وختونو کې هم سوی تغذیه ماشومان وو که څنګه؟
دنیا عصري سل عصري دا بچې هم نازولي سو دا ښځې ډېرې نازک اصلې که ډېره نیستي به وه عجزي به وه. خدای پاک مغسې ماشومان قوي قوي را وړل، نه شفاخانې وې نه دایګانې وې، په کوټې په کونج به یو ښځه کېناسته داسې بچې به را وړل. اوس شفاخانې سې په قدر سو عزت سو چینچه لغېږي مورې سو ګورې داس چاقمبه کوي دوره بچې را وړي پیشوکه کوندې اول زما لور ده نام خدا سو ګورې داسه باډۍ لري داسې یو بچی په غېږ کې ده لکه د پیشو بچی شنې شنې سترګې دغه ما ګورې ما څلور لورګانې را وړي دي دا خپل په دې لاس نه غوړي ټول کړي وو دا ما خوړلي ماشومان مې داسې ماشومانو څخه چار پالو چار پالو او تغذی مغذی مې نه پېژندلې هر بچی مې نام خدا دا دیدی مېړه سې وګورې داسې دا ښځې ته ګورو دا مېړه ته ګورو نام خدا داسې مې لورګانې نام خدا غښنې غښنې باډۍ دارې باډۍ دارې توانه توانه یوه له بلې نه زیاته.
په کابل کې د ساعت تفل په روغتون کې له څو تنو میندو سره غږېدلی وو چې ماشومان سوی تغذیه شوي دي. و به ورو چې د دوی بچي ولې په خوارځوکۍ اخته شوي دي.
منات دا ماشوم اوس پیدا شو خو سم خو ګلالای لري مال شو دوا وګ شو اتی به است پراک ډیر کوې سالو بس به دوش په خو دوا به په وک خو بس دوا به خلاص و بیرته به راشي شي دې مرترالي سبلا مرترالو هیڅ پیدا نه ورشه دا است پراک بیم کو اندغه ای سالو مول
دي دې ام جول است بینې کنه هغه څومره دی راک دي کم دومره دي
دې غن جول شي زو اندل کار انجلې شي
راک دي
وو چيني خو یې زنا دای تلم بي خپې خبر نه پیډونه کوچنی خان دی غي دی پي
نفيس سمره وسره په تکلیفې تخپله
و زه دا په تکلیفې متي دا کړیم پروچستنی کړی
سلمان مزاری دا ماشوم خود سه و چه زموری قومه هغه ډاکټران ته سلمه دا بیلکه سبیلکه دا ته نه دا موری قگیری هغه می سبیلکه دا سوت سوی تغازی دا خاطر حق ویم دلته راوستل دا وای ترانه کړبې
صدقه لکم جن راغلی
غزنی
څو ماشومان لري
لاس
لاس سره ور سوی تغازی
دا لاس ماشومان دی کنه هغه ته وسو کلاندا
هغه ته دولس کلاندا
غټ دولس کلاندا لغه ورسته نه نور دی ټول سوی تغازی دی
سوی تغازی سوی
ښه دولس کلان زوی دی سیدا کنه هغه اوس څومره د پاندام غټ د
کړه سینره ډنګر وچ کلک ده تاسو ولکای
بیا لغره وړه چې رقم دی
په لغون والو ټول ترغه په تر تک نری نری
د امر اختیار وزارت د عامه تغذیه د برخې له ډاکټر هماین لودین نه پوښتلی چې د دوی په نظر د سوی تغذیه عوامل کوم دي
خطرناک خبره په افغانستان کې دا ده چې په لومړي ساعت کې خپل ماشومان ته میندې شیدین ورکوي په ځانګړي ډول اورګ یا فلا چې یو قوي ترین انټي باډي یا د معافیت لپاره یا د ماشوم د میکروبونو څخه د ساتنې لپاره ډیر ښه خواړه لري هغه میندې ماشومان ته نه ورکوي څومره چې شوده زیات ورکول کېږي تولید زیاتېږي چې کله شوده کم شو په دې وخت کې پوډري شوده چې د ماشومانو لپاره غټ ترین د خورزاکي عامل دی هغه میندې ماشومان ته شروع کوي او زمونږ د ماشومان په سوی تغذیه خورزاکي اخته کېږي دوهم غټ ترین عامل په ټولنه کې د میندو تغذیه ضعیفوالی دی لکه څرنګه چې مور ټولنې یو اساس جوړوي او د ماشومانو د تولد لپاره او د هغې د ښې تغذیې لپاره منبع ده کله چې د میندو تغذیه د میندو روحي حالت او د میندو استراحت کچا کم اوسیږي نو مستقیما د ماشوم په تغذیه باندې بدی اغیزې کوي
د سوی تغذیه خورزوکي د مخنیوي پاکله ډاکټر لودین له څو مهمه خبرونه یادونه کوي چې په پام کې نیول ضروري دي
د میندو درې حالت ته تقوی کوچیوي تغذیه ده البته دا تغذیه باید کمیت له نظر نه وي بلکې د کیفیت له نظر باید بهتره شي موږ ته متنوع خواړه وایو یعنی میندو ته او ماشومان دواړو ته هغه خواړه ورکړل شي تر څنګه چوریجی یا ډوډۍ وی اما غوخه لوبیا او نخود هم باید د ترڅنګ موجود وي ځکه وریجی اوچا ډوډۍ او الوګان یا کچلندري وړه کاربوهایډریټ لري دا درې مواد په یو وخت کې باید ورنکړ شي یو د درېو نه انتخاب شي ترڅنګ غوخه یا لوبیا یا نخود ورکړ شي او ترکاری او میوه ډیر ورکړ شي دوهم فاکتور یا دوهم حالت هغه د میندو روحي استراحت ته روحان باید میندې خوشاله اوسيږي کور له خوانه باید اعتماد ورکړل شي او هیڅ کله په هغه باندې روحي فشارونه راوړل شي ځکه د شودو تولید د روحي او عصبي فاکتورونو سره رابطه لري کله چې میندې خفوي کله چې میندې د قهر لاندې وي او کله چې میندې د فشار د کارونو لاندې وي هغه شودو ډیر نه تولیدي درېم فاکتور هغه بدني او فزیکی راحت دي میندې په کلو اطراف کې د ولادت نه وروسته کم موقع پیدا کوي ترسو کافي استراحت وکړي هغه د کارونو په کولو کې خواخی میړی او نور د کورغړي کومکو کې حتی تر دې پورې چې هغه پرې نګدي چې یو لوټه اوبه هم خپل ځان لپاره راوړي
ځینې ماندی بیا ماشومانو ته شیدې ورکوي خو په سمه طریقه نه پوهیږي نو ځکه دی غو شیدې ماشوم نشي رودلې بیا هم له ډاکټر لودین نه اورو
موږ کوشش کوو چې میندو ته دا طریقه وخیو کله چې ماشوم شیدو ته اچوي کوشش وکړي چې صحیح تماس ونیسي د ماشوم د مور سره ځکه زیات ماشومان داسې شکل باندې مور شیدې خوري چې اصلي د شیدو زینه په خلک نه نیسي او هغه ځای نیسي چې شیدې به ته شاته لاړ شي او بیا مور د خپل سینو د دردونو دانو او همدارنګه ماشوم د ولګي څخه شکایت کوي نو موږ کوشش کړی چې اول دا طریقه مې توخه چې ماشوم په یو خط غیږی پورته ونیسه او ماشوم ټول مخ او خپې باید د مور په لاس کې کلک نیول شي وي او د مور د وجود پورې تماس کی وي دیم مهم خبره ده چې تر شپږو میاشتو پورې میندو ته زمونږه دا غوښتنه ده چې غیر د مور د شیدو څخه بل هیڅ شی مور کوي دیمه مهمه موضوع زمونږه میندې اکثرا تر شپږ میاشتو پورې خپل شیدې نه ورکوي بلکې د شپږ میاشتو نه مخکې نور خواړه وته شروع کوي در حالی کې د ماشوم معده د دې توانې نه لري چې حتی یو قطره اوبه هم جذب او هضم کړي
ځینې کسان بیا غریبي او بېوزلي د لامل بولي چې خپل ماشومانو ته هغه خواړه چې بدن یې ضرورت ورته لري نشي ورکوي ډاکټر لودین وایي چې په ډیرو لږو پیسو کولی شي چې بچو ته خواړه برابر کړي
بالکل کولی شي زه هلمند قندار همدارنګه نور ولایتونو بدخشان ته ډیر لرې ولسوالۍ ته ځلاړم خاص ته لاړم کشم ته لاړم هلته ما خلکو کتل چې خلکو ډیر مصرف کولو متاسفانه طریقې غلطه وه هغې لوبیا لرله هغې نخود ته لاسرسی لرلو هغې الوګانو ته لاسرسی لرلو اما هغه ما شومان ته دا نه ورکول شروع کړي خوړه به وته ورکول چې یو پهلا شروع کی په نیمه قاشوغه په اندازه قوي مغذی مواد نشته لري ټول وبدي خو خبر هم دا چې دی ما شومان ته منګه وطنی وریجو څخه استفاده وکړو ځکه دا کم وریجو چې موږ ته د نور نړۍ ناراضي دا کی بیرونی پوخه ټول تر منځ ته لري دا ویټامینونه نه لري دا ویټامین نه خالی دي کوشش پاید موږ وکړو چې ته غریبي همدغه وطنی وریجو شول دي ارزانه ده نه سبا او وطنی لوبیا او نخود ته واخلې تر څنګه وته شلغم گازري او دړیا پکې واچوي بهترین خواړه دي هیڅ چیز ته اجازه نشته یو خبره دی د ول ور بولم چې ماشوم ته سبزیجات او میوه‌جات ډیر ډیر ورکې ځکه ماشومان د وړو غذایی موادو چې موږ ته مایکرو نیوټرینټ وایو چې وسپنه او همدارنګه زینک او یودین پاغي کې دي دا غي سره زر مخ کیږي او کمبوتات ماشوم کې زر تغیرات راولي نو بهتره ده چې ماشوم ته سبزیجات او میوه‌جات هم په خوړو کې هر وخت کې ورکې
مریم شپک بچی لوی کړی وای کورنۍ یې ډیر لګو خو بیا هم خپل بچو ته خوړ برابر اول چې بدن یې اړتیا ورته درلودله
پودری شې ورته بیل قطن نو ورکوم دا شې ورته بیخې نو ورکوم ته شپک میشته پوری خپل شې دې خوري خپې را مخ داخی بیا شپک میشته پوره شي ته کور کې ترکاری کچالو ورته ورکوم لوبیا نخود دوری جدا غسرسر ورته ورکوم په خوم کې پالونه ته ګور غس چاغ چاغ دی کور کې نور بچیانو خدي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com